هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدار.
دا مازیګر څلور بچی دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو دی بلی او سات خبرونه د وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري لري او چې افغان چارواکي وی ټاکل شوی د نوې مرکز کال په پیل کې د لسګونو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له غزنی څخه لیدنه وکړي. د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې د سوریې د حکومت مخالفانو خپل صدر اعظم ټاکلې او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس نن د مارچ په 19 خپل دنده پر می ډول پیل کړه. خو په سر کې له ناجیا صاحب څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د هم تر دم کړه د مهمو خبرونو سرټی کې ټاکل شوی چې د نوې لمریز کال په پیل کې د لسګونو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له غزنی څخه لیدنه وکړي او د افغانستان او ترکیې د سوداګریزو نندارتونونو د جوړېدو هوکړه لیک لاسلیک شو. د هم د خبرونو تفصیل د افغانستان د مالی وزیر ته د ویچا د دې هواد پګم رکونه کې اداري فساد اشته خو تمې خودلی چې نوی ګمار شوی کسان به د دې پدیدې پر ضد مبارزه وکړي. حضرت عمر زاخیلوال تمې خودلی چې د نوموړي لخوا د ګمرکونو نوی ګمار شوی رئیسان به د اداري فساد پر ضد لاډیره مبارزه وکړي. د مالی وزارت په دې ورسېو کې په دې وزارت کې په سلور دې شو لوړو پوسټونو کې بدلونونه راوستل. په دې بدلونونو کې د لسو ګمرکونو رئیسان هم شامل دي. افغان چارواکي وایي چې ټاکل شوی د نوی لمریز کال په پیل کې د لسګونو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له غزنی څخه لیدنه وکړي. د غزنی ښار د تدارکاتو او بیارغونې د کمیټې رئیس او د ولسمشر کرزي سلاکار انجینر یوسف پښتون وویل په دې اړه د جوړیدونکو غونډې د امنیت لپاره هم د ملي امنیت د شورا په راتلونکو غونډه کې خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې غزنی په روان میلادي کال کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګل منزل کېږي. د تخار چارواکي وایي چې په خواجه غار ولسوالۍ کې پر یو څلور کلن هلک جنسي تیری شوی. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ ویان خلیل الله اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې تورن کس نیول شوی او په اړه یې پلټنې روانې دي. چارواکي وایي چې دا په تخار ولایت کې په یوې میاشتې کې د جنسي تیری درېمه پیښه ده. او افغان او ترکی سوداګرو د سوداګریزو نندارتونونو په اړه په خپلو کې یو موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د عامل رئیس محمد قربان حقجو او د افغان ترک سوداګرو صنعتکارانو ټولنې د سکرټر جنرال مراد اقیوز لخوا نن په کابل کې لاسلیک شوه. حقجو وویل چې دغه هوکړه لیک پر بنسټ ترکی سوداګر کولای شي چې پراتلونکو لاسو کلنو کې خپل تولیدات په افغانستان کې په نندارتونونو کې وړاندې کړي. دا د افغانستان نړیوال کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له جنا قال کوزین اوري.
د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند سناتور زاهد خان وایي واکمن ګوند به پراتلونکو عمومي انتخاباتو کې به بشپړ ډول ګډون وکړي او د طالبانو له ګواښونو نه به ونه بیریږي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې یو ویان په یو ویډیوي بیان کې د دوشنبه ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې طالبانو د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندې ځکه په موقت ډول بیرته واخیست چې حکومت د مذاکرو د پیل کولو لپاره جدي هلې ځلې نه دي کړې. د تحریک طالبان پاکستان ویان د پاکستان ډیموکراتیک سیستم غندلې او خبرداري ورکړه چې په عوامي نېشنل ګوند پیپلز ګوند او متحده قوامي غورزنګ به حمله وکړي. دا درې وړ ګوندونه غیر مذهبي یا سیکولر اجنډا لري او د طالبانو ضد دي. سناتور زاهد خان د طالبانو بیان بیا اساس او بل تیرونه د پاکستان پارلمان د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره خپل کاري دوره پوره کړه. اروپایي اتحاد د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام د لانجې د ختمولو لپاره ایران ته د خپل وړاندیزونو جزئیات ورکړي. دا وړاندیزونه د دوشنبه په ورځ د استانبول په غونډه کې مطرح شول. د کارپوهانو د سطحې د دې غونډې په ویلنډ اعلانې کول شوې. اروپایي اتحاد یې نه دی ویلي چې د دې وړاندیزونو په اړه ایراني کارپوهانو څه ډول غبرګون ښکاره کړی دی. تیر میاشت په قزاقستان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه سیاسي خبرو کې دواړه لوري په تخنیکی بحثونو سلا شوي ول. د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کاترین اشن اعلانې تایید کړ چې د دوشنبه د ورځې په تاقی کې د اپریل په 15 او 16 نیټه یو ځل بیا د قزاقستان په الماتی ښار کې د سیاسي خبرو بل غونډه هم جوړه شي. د الماتی په لومړۍ غونډه کې د نړۍ شپږو طاقتونو ویلي وو چې تهران خپل ډیر حساس اټومي کارونه بند کړي، دوی چمتو دي چې پر ایران باندې یو لړ بندیزونه کم کړي. د نړۍ د کاتولیکانو یا د کاتولیک عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس نن د مارچ په 19 خپله دنده په رسمي ډول پیل کړه. پاپ د مراسمو په پیل کې یو ځانګړی کړی او ریښمینې جامې ترلاسه کړې چې په سمبولیک ډول د نړۍ د شاوخوا 1.2 میلیارد عیسویانو د ستر مذهبي مشر مقام حاصل کړ. پاپ فرانسیس په واتیکان ښار کې په زرونو راټولو شوو خلکو د ځینو هیوادونو مشرانو او مذهبي مشرانو ته په پرانیستونکې وینا کې وویل: ورونو او خویندو، زه د لوی خدای او ستاسې په حضور کې اعتراف کوم چې په فکر او خبرو کې مې زیاتې ګناوې کړي او پکې ناکام شوایم. د اشتباهګانو او دردونکو اشتباهګانو له لارې مې ترسره کړي دي. زه له مریم عذرا له ټولو پرختو او پاکانو او له تاسو ورونو او خویندو نه د عفو غوښتنه کوم او د لوی خدای دربار ته دعا کوم. د پاپ فرانسیس د وینا پر مهال د ارجنټاین جمهور رئیس کریستینا کرچنر، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس مرستیال جو بایدن هم حاضر ول. د هند پولیس وایي د هیواد په لویدیځ کې له یو پلنه د یو بس د غورځېدو په پیښه کې 10 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي. پولیس وایي دا پیښه نن سهار وختي د مهاراشترا ایالت پراتنګیری ناحیې کې شوې ده. بس له ګوانه د ممبای ښار په لور روان و چې له پلنه وغورځېده. د پیښې په اړه څېړنه روانه ده. د سوری د رژیم مخالفانو د موقت حکومت لپاره صدر اعظم وټاکه. نن سهار په استانبول ښار کې د سوری د مخالفانو ملي ائتلاف په وی غونډه کې غسان حیتو د صدر اعظم په توګه وټاکه. د سوری د مخالفانو د ملي ائتلاف یو غړي احمد مروان د رایو د نتیجو د اعلان پر مهال وویل: د ائتلاف د لایحو قانون پر اساس د سوری د مخالفانو ملي ائتلاف هغه غسان حیتو د موقت صدر اعظم د څوکۍ د صدر اعظم په توګه وټاکه. تما ده چې حیتو به په راتلونکو څو ورځو کې د کابینې وزیرانو وټاکي. د مخالفانو ائتلاف هیله من ده چې د حیتو حکومت به هغه سیمې اداره کړي چې وسلوال مخالفانو د بشار الاسد ځواکونو له واکه آزادي کړي دي. څېړونکو وایي معلومه نه ده چې هغه وسلوال چې د بشار الاسد رژیم پر ضد جنګیږي حیتو به د موقت صدر اعظم په توګه ومني او کنه. حیتو په 1983 کال کې په دمشق زیږیدلی او له 3 لسیزو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. په عراق کې نن د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د یرغل لسمه کلیزه ده چې له امله یې د صدام حسین رژیم له منځه لاړ. په دې ورځ د موټر بم په چاودنو، ډزو او حملو کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شول. عراقي چارواکي وایي په حملو کې په بغداد کې شیعهګان په نښه شوي ول. د صدام حسین د رژیم ړنګېدو څخه 10 کاله وروسته لا هم په عراق کې امنیت ښه نه دی، خو په عمومي ډول په تېرو 2 کلونو کې په دې هېواد کې شخړې کمې شوې دي. زیات شمېر حملې د سنی وسلوالو او القاعده شبکې لخوا چې غواړي حکومت بې ثباته کړي ترسره کېږي. او د جاپان په زیانمن شوو فوکوشیما اټومي تاسیساتو کې د دوشنبه له ورځې راهیسې چې د برېښنا په جریان کې بندښت رامنځته شوی و، د انرژۍ په څلورو زیرمځایونو کې د سړولو تازه اوبه نشته. د فوکوشیما د اټومي تاسیساتو مسؤول وایي د دغه حالت علت ممکن د برېښنا زیانمن شوی سویچ بورډ وي او دوی د رغولو هڅې کوي. په سیستم کې دا مهال د تودوخې درجه په عادي حالت کې ده. د توکیو د برېښنا شرکت ویان ماسایوکی اونو نن خبریالانو ته وویل: موږ باور لرو د 15 سانتي ګرید درجه ساتي ده چې د خطر سطح ده. د سیستم رسیدو ته کافي وخت هم شته. مخکې له هغې چې خبره دغه حالت ته ورسیږي، موږ زیاتې هلې ځلې کوو چې د برېښنا جریان بېرته فعال کړو. د فوکوشیما اټومي تاسیسات په 2010 کال کې د سخت سمندري طوفان یا سونامي له امله زیانمن شوي ول. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس به د هوا حالات واورو.
د هم د راتلونکو سلر ویش ساتونه لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې له اټکل سره سم د ځینې لویو ښارونو د هوا حالات: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 14.15، اسمان وریځ او د باران د ورېدو اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه 28.15، اسمان وریځ او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 26.15، اسمان نیمه وریځ او د باران اټکل. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 13.1، اسمان نیمه وریځ او د باران اټکل. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22.2، اسمان نیمه وریځ او د باران اټکل. لمړتیا مو مننه.
تاسو ازادي رادیو اورئ. افغان چارواکي وی ټاکل شوې د نوې مریض کال په پیل کې لسګونو اسلامي هیوادونو د بهرانیو چارو وزیران له غزنی ولایت څخه کتنه وکړي. چارواکي وی په زابل کې د سرحدي پولیسو په یو پوستا د پولیس خپل منځي شخړې وروسته درې پولیس وشل شوې دي. په روانه خبرونه کې د افغانستان د وزیرانو شورا د پریکړې په اړه د چارو د کارپوهانو نظر اوري چې له دې وروسته به د تور شولرونکو موټر په خار کې نه پریږدي او دغه راز مقامات او نور چارواکي نشي کولای له یو څخه زیات تعقیبي موټر ولري.
د دې شی فیصلو تعمیلول او د دې شی فیصلو عملي کول فکر کوم چې غیر ممکن دی.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهانو د پاکستان پر وړاندې د لویدیځ ناسم سیاست د دې لامل شوی څو دغه هیواد د ایران سره د ګاز د یو پروژې لاسلیک کولو ته زړه خکړي. د نورو رپورټونو سربیره په روانه خپرونه کې په لخکرګاه کې د کوکا بازار په نوم دوکانونه نړول کیږي او پر ځای د منځنیو زده کړو لپاره د یو انسټیټیوټ ودانۍ جوړیږي. دا هم اوري او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا ازادي او اوریدونکي لرو. تاسو زمونږ غک له ازادي رادیو اورئ. کچیرته انټرنیټ لرئ نو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com باندې د انټرنیټ لاله لري هم په مستقیم ډول اورئ. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د نوې لمریز کال په پیل کې د لسګونو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له غزنی څخه لیدنه وکړي. د غزنی ښار د تدارکاتو بیا رغونې د کمیټې رئیس او د ولسمشر کرزي سلاکار انجینر یوسف پښتون ویل په دې اړه د جوړیدونکو غونډې د امنیت لپاره هم د ملي امنیت د شورا په راتلونکي غونډه کې خبرې کیږي. پاین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رحیم د سه‌شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې ویل چې په غزنی کې د لرغونو او تاریخي آثارو د بیا رغونې او ترمیم کار ډېر پڅ پر مخ لري. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
سره له دې چې لا تر اوسه په غزنی کې د لرغونو او تاریخي آثارو د بیا رغونې کارونه ډېر پڅ پر مخ تللي، خو ټاکل شوی چې د حمل په سلربشتمه نیټه د لسګونو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له نوموړي ولایت څخه لیدنه وکړي. افغان چارواکي وایي چې د نګدې سلويختو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې د آیسیسکو یا اسلامي روزنی علمی او فرهنګي سازمان غړي دي غزنی ګوري چې په 2013 میلادي کال کې د اسلامي ثقافت د مرکز پتوګه څومره کارونه پکې شوې دي. د ولسمشر کرزی سلاکار او د غزنی د بیا رغونې او تدارکاتو د کمیټې مشر انجینر یوسف پښتون د سه‌شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې اړه به په غزنی کې مهم مراسم جوړ شي او ګڼ شمېر افغان چارواکي او سلګونه افغانان به هم پکې برخه واخلي.
وزرای خارجه مملکت اسلامي دعوت شدن
د اسلامي هیوادونو د بهرنی چارو وزیران بلل سیوی دوی راټولېږي او کلنۍ پروګرام پیلوي. دا غونډه به د یوې ورځې لپاره په غزنی کې وي. زموږ بهرنی میلمانه به ډیر شي، څلوي اشتناوي، خو هلته به ټول تر شپږو سو پورې کسان غونډ سي.
آیسیسکو سازمان په 2001 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې غزنی دی په 2013 میلادي کال کې د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه وپیژندل شي. که څه هم له هماغه وخته افغان چارواکي وایي چې په غزنی کې د لرغونو سیمو او آثارو د بیا رغونې لپاره هلې ځلې روانې دي، خو تر اوسه د دوی په خبره په دې برخه کې یوازې 50-60% کارونه پر مخ تللي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم وایي چې په غزنی کې کابو 2500 لرغونې سیمې او آثار شته چې کابو وسل بیختي په غزنی ښار کې دي او له دې ډلې څخه ډیر شی ترمیم شوی دي. خاغلی رهین هیله وو خوده چې د 1902 مل مریض کال د میزان تر میاشتې چې غزنی به د اسلامي نړۍ د ثقافت د مرکز په توګه وپیژندل شي، پاتې لرغونی سیمې او آثار هم ترمیم او ورغول شي.
د غزنی په ښار کې به دا تاریخي سیمې او آثار ورغول سي. ډېرې په غزنی ښار کې رغول سوي او نور به هم ترمیم سي. د نوې لمریز کال تر میزان میاشتې پورې به دا کار بشپړ سي او موږ باید ناهیلي نه سو. سړې هوا، امنیتي ستونزو او د بودیجې کموالي ته په کتو په غزنی کې تر اوسه هم کارونه ښه پر مخ تللي.
خو په مشرانو جرګې کې د غزنی سناتورانو د انجینر پښتون او ډاکټر رحیم سرګندونی رد کړي او وی ویل چې په دې ولایت کې د بیا رغونې او د لرغونو آثارو او سیمو د ترمیم په برخه کې کم کار شوی. تر دې وړاندې د غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم ویلي وو چې افغان حکومت د غزنی بیا رغونې او د لرغونو آثارو او سیمو ترمیم ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر او د غزنی د بیا رغونې د تدارکاتو د کمیټې مشر وایي چې په غزنی کې په تیرو 15 کلونو کې څه باندې 500 میلیونه ډالر د بیا رغونې په برخه کې لګول شوی، خو دوی دواړه دا مني چې د ناامنیو او د بودیجې د کموالي له امله هغه شان چې دوی غوښتل هلته کارونه نه دي شوي.
چارواکي وایي چې په زابل ولایت کې د سرحدي پولیسو په یو پوسټه د پولیس خپلمنځي شخړه شوې او وروسته ډزې کړې دي. دوی وایي په پیښه کې درې تنه سرحدي پولیس وژل شوي. په اړه زموږ همکار سید شاه سقیم ریپورت لري.
چارواکي وایي پیښه تیر ماښام د زابل په شملزو ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو په یو پوسټه کې شوې ده چې له امله یې درې تنه سرحدي پولیس وژل شوي دي. د چارواکو په خبره په پوسټه کې د یو تن سرحدي پولیس له خپلو ملګرو سره خبره اوښتې، وروسته یې ورسره لاس اچولی او په پای کې پر خپلو ملګرو ډزې کړې دي. د هیواد په جنوب کې د سرحدي پولیسو د 303 زون قومندان مل پاسوال تفسیر خان خوګیاڼی وایي چې قاتل پولیس د خپلو ملګرو تر وژلو وروسته له پوستې څخه پښې سپکې کړې، خو دوی اوس هم د نیولو په موخه په سیمه کې پلټنې کوي. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولی وایي چې د خپلو ملګرو وژونکی پولیس د دوی ملګری وو او اسماعیل نومېده. د رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي دي چې په وژلو شویو پولیسو کې د پوستې قومندان هم شامل دی. څو میاشتې وړاندې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم یو سرحدي پولیس خپل ملګري وژلي او بیا ترې تښتېدلی وو.
د ازادي راډیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ. د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې نور وزیران له دوو زیات او معینان او رئیسان له یو زیات دولتي موټر نشي ګرځولای. همداراس له تور شیشو موټر څخه استفاده نشي کولای او باید د ګرځېدو په وخت کې ورته لارې هم بند نشي. زموږ همکار احمد زبیر شمن د ترانسپورت او هوایي چلن له پخواني وزیر حمیدالله فاریقی سره د دې پریکړې په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې پریکړې عملي کېدل څومره ممکن دي. ښاغلی فاروقی وایي
دا هم یو احساساتي او غیر محاسبه شوی او غیر ضروري فیصله ده. متاسفانه په هغه شکل سره چې دا ساختار د نظام جوړ شوی او دا مصلحتي نظام چې قانون پکې هیڅ اهمیت او ارزښت نه لري او د قانون حاکمیت ته څوک احترام نه کوي، په خپل د مشران نه کوي، د دې فیصلو تعمیلول او د دې فیصلو عملي کول فکر کوم چې غیر ممکن ده او غیر عملي ده.
دا فیصله څومره پر ځای فیصله ده که چیرې تطبیق شي؟
په پرنسپ کې زه د فیصلې له معقولیت سره مخالف نه یم. دا فیصله باید مخکې شوې وای او باید پلی شوې وای. متاسفانه شنوره دا فیصله شوې دي، مګر هیڅ قطن د امکان د امریکا دوه لپاره لاري نه دي سنجول شوې او دا حکومت نه شي سنجولای. په دې چې خپل د افغانستان جارت ماوبل سمشر همیشه ویلي دي چې زه مصلحتو ته احترام کوم او مصلحتونه د ماده وطن لپاره ضروري دي، نو چې هغه باسو د تاسو لپاره ضروري دي دا کارونه کولی شي کولای لکه دا نور باسو کې چې متاسفانه حکومت ناکام دی. د موږ د افتضال بدنامي په دنیا کې جرایم کې په فساد اداري کې په مخدره موادو کې په قانون شکنی کې په دا نور باسو کې په اول نمبر شوی په دنیا کې په دغه غدي دغه ازرار دیم دغه مصلحتونه دي چې متاسفانه د موږ ملت او د موږ ولس او د موږ تاریخ به بعد وګالي. او دا
فاروقي صاحب تاسو هم یو وخت وزیر وای د کابینې غړی وای، په یو وخت کې تاسو د څو موټرونو استفاده کوله، څومره باډي ګاډان هم درلودل، یعنی د دغه امکاناتو نشته تاسو وزیر
وای؟ په ډیر شرافت سره تاسو ویلې چې څنګه هغه دوه کسان امنیتي کسان چې د امنیت ملي له خوا توظیف شوی وو هغه وخت کې چې دغه ضرورت او هغه د احساساتو ما سره روان و، هغه یو موټر بو متاسفانه هغه هم یو اضافي شی وو په د امنیت د ادارې دغه اقتضاو د حالات باندې حقوق موږ نه شامل کړو، مګر درس ته تلم، پوهنتون ته تلم او نورو کارو ته تلم، قطعی می زن سره تو نه باډیګارد سره دا نه هم امنیتی سره موټر او نه دې لپاره ضرورت نه احساسه
په هغه وخت کې ځین نور وزیرانو مثلا دغه په دې برخه کې هغه استفاده له موټر او له امکانات نه څه قسم و
قراتو دا بحثونه په شورای وزیران کې په وخت کې شوی وو بعضی دین وزیر صاحبان ډیر عالی شخصیت درلوده او خپل هم دا هغه کو چې موږ په ځان باندې مخیله دین چې دا فیصله وشي په ځان باندې د هغه مسؤل اخلاقي مسؤلیت په خاطر باندې دا اضافي کارونه استفاده نکو او ځان لپاره اضافي غیر ضروري او نامعقول تشریفات نه جوړو مګر بعضی چې موږ ملګرو هم کارانو چې متأسفانه څلور پنځه لس موټر سره وي باډیګاردانو اضافه وسایط او وسلو دا شان سره ګرځوله او دا تورې شیشې او دغونه مې استفاده کول او متأسفانه ځان لپاره یو اضافي دستګاه جوړ کړو او دا د هغو کسانو چې هغو په همدغه بدبختیو د افغانستان کې مسؤلیت درلوده او له ځانه ډارېده یا هم د شخصي مسایلو په رابطه باندې ځان ته یو اکرام او اعزاز جوړو او اوس متأسفانه زیاتره شوی.
یو بله پوښتنه دا ده چې په شورا کې هم د بحثونه روان دي، وزیران به هم ځینې داسې استدلال کوي چې وضعیت خرابه ده، امنیتي خطرونه زیات دي، نو ځکه د تورو شیشو موټرو ته ضرور ده یا د لارو بندول ضرور دي ورته یا د باډیګارډانو زیاتوالی. ستاسو له نظره دوی دغه استدلال څومره قوي ده او پر ځای ده؟
زه فکر کوم چې حکومت باید او پارلمان د ملت د کوټ هیڅ باید دې ته متوجه شي چې د ولس لپاره باید امنیت وساتي. امنیت د چارواکو په موټر کې نه ساتل کېږي، د امنیت د چارواکو د کور په اطرافو کې نه ساتل کېږي، د لاراتو دا د ولس امنیت باید وساتل شي او امنیتي قواوې باید هغو ځایو ته افراد شي چې هلته تجدید امنیتي ایجادېږي.
دا چې د افغانستان د وزیرانو د شورا دا پریکړه به چې وزیران او مقامات د زیات تعقیبي موټر نه ګرځوي او د تور شو له موټرو څخه د کار نه اخلي، په دې اړه مو چې دا پریکړه به عملی شي او که څنګه د ترانسپورټ او هوایي چلن د پخوانی وزیر حمید الله فاروقي څرګندونه وریده. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي د پاکستان په وړاندې د لویدیځ ناسم سیاست د دې سبب شوی چې دغه هیواد له ایران سره د ګاز د یوې پروژې لاسلیک کولو ته زړه ښه کړي. یو شمېر نور کارپوهان هم وایي چې پاکستان او ایران هڅه کوي د خپلو اړیکو په ټینګولو سره په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته خپل اهداف په ګډه تعقیب کړي. د پاکستان او ایران ولسمشرانو د تېرې دوشنبه په ورځ د ګازو د پایپ لاین پروژه افتتاح کړه. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې اندي چې له ایران پاکستان ته د نفتو د لیږدولو په هکله د دې دواړو هیوادونو توافق ښایي له ترکمنستان، پاکستان او هند ته د افغانستان له لارې د ګازو د انتقال پروژې په وړاندې ستونزې جوړې کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه غلام جیلاني ځواک د سه شنبه په ورځ د منطقوي مطالعاتو د مرکز لخوا په یو خبري غونډه کې وویل په هغه صورت کې چې پاکستان له ایران نه په ارزانه بیه نفت ترلاسه کړي نو له ترکمنستان نه به ګاز وانخلي. هغه وویل په دې وروستیو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا په پاکستان د فشار نه راوړل د دې لامل شوی څو دغه هیواد له ایران نه د نفتو په انتقال هوکړه وکړي.
دا د نړیوالې ټولنې د ناسمو سیاستونو نتیجه ده چې پاکستان دغه څه کوي. لکه څنګه چې نړیوالې ټولنې او امریکا ونه شول کولای یا ونه غوښتل پاکستان باندې لازم فشارونه راوړي چې د تروریزم مراکز هلته وتړي او هماغه کار سبب شو چې اوس پاکستان دغه طاقت مومي چې د تاپی پروژې په وړاندې دغه کار وکړي. امریکا غبرګون ډېر ضعیف او کمزور غبرګون و.
د افغانستان د قانون وزارت تر اوسه د پاکستان او ایران ترمنځ د ګازو د نلیکې د جوړولو او دغې د تاثیراتو په هکله څه نه دی ویلي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري شاوخوا لس ورځې مخکې له خپل ایراني سیال محمود احمدی نژاد سره د ګازو د نلیکې پروژې کار پیل کړ. د سیاسي چارو یو بل کارپو لطیف نظري وویل چې پاکستان او ایران غواړي له دې لارې خپلې اړیکې نورې هم ټینګې کړي. دغه په خبره دغه دواړه هیوادونه غواړي له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل اهداف په ګډه تعقیب کړي.
امریکا د سیمې د پریښودو په حال کې ده او ورو ورو یې سرتیری کمیږي او پاکستان په ډېرې چالاکۍ سره هڅه کوي چې له ایران سره چې د امریکا رقیب هیواد دی خپلې اړیکې ښې کړي او په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته یوه ګډه جبهه جوړه کړي. دوی غواړي یو ځل بیا په افغانستان کې له خپلو هغو سیاستونو کار واخلي چې د مجاهدینو په وخت کې کار اخیستی وو او دا به د پاکستان لپاره ډېره مهمه وي.
پاکستان په داسې حال کې له ایران سره د ګازو د نلیکې پروژې کار پیلوي چې دغه هیواد په 2010 میلادي کال کې له افغانستان، هند او ترکمنستان سره هم د ټاپي پروژې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته واردېږي. ټاکل شوی و چې د دې پروژې کار په 2012 میلادي کال کې پیل شي خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ عملی کار نه دی شوی. یو شمېر کتونکي وایي په ټاپي پروژه کې د هند شاملول او له افغانستان سره د دغه هیواد ستراتیژیک تړون لاسلیک کول د دې لامل شو چې پاکستان د ټاپي پروژې ته زړه ښه نه کړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وبو باندې بس
ولا فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په لخکرګا کې د کوکا بازار په نوم دوکانونه نړول کیږي او پر ځای د منځنۍ زده کړو لپاره د یو انسټیټیوټ ودانۍ جوړیږي. د دغه بازار مځکه د هلمند د خونې او روزنې د ریاست ملکیت دی چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د معارف ریاست او دوکاندارانو ترمنځ په دعوا کې ده. د کوکا بازار هټیوال شکایت کوي چې بلډوزران د کاروبار توکي تر خاور لاندې کوي. د لخکرګا خاروال وایي ډېر ژر به دغه کسانو ته د ښار جوړونې د وزارت لخوا نقشه شوي دایمي دوکانونه ورکړي. په دې اړه نور حال لاسیمه زمونږ د همکار په ریپورت کې ورو.
د کوکا بازار په سیمه کې تر 1500 ډیر دوکانونه شپږ کال وړاندې د شاروالۍ په خوښه یو شمېر هټیوالو ته ویشل شوي ول چې د ښوونې او روزنې د ریاست په وینا د دوی ملکیت ته او په دوو ښوونځیو پورې اړوند د لوبو د میدانونو او نورو ښوونځیو سیمه ده. اوس د هلمند امنیه قمندانۍ په مشرۍ د یو کمیسیون تر څار لاندې نړول کیږي چې د ښوونې او روزنې د ریاست په شمول د څو ریاستونو او ادارو څخه ټاکل شوی دی. هټیوال په داسې حال کې د دوکانونو د خالي کولو په خاطر د مسولینو څخه لس ورځې مهلت غواړي چې عملاً بلډوزران او نور شاول ماشینونه کار کوي او تر دې دمه لسګونه نور دوکانونه هم نړولې دي.
دا وګوري چې دا یوې دروازې قیمت په 2000 یا 1500 روپۍ دی. هغه په داسې شکل نه دی چې په هر دوکان کې 2 لک 3 لک سامان پروت دی او دا 1500 دوکان نه دی، دا 1500 فامیل دی. دا
ظاهره کې چې د مسلمانانو بیا کار نه سي، اصل خو ټول افغانستان کې کار نه سي، دا چې بیا خلکو ته کار پیدا شوی دا کار هم تاسو پر دروي ټوډۍ دې چې واصل د 1500 کورونه داس به ډوډۍ پات سول
دا یمې دوکانونه مشته نه راکې وړ مورز لا خبر نه درکړي نه خبر پرون راغلي دا خپل ویني چې خبردار کم دی. 4 لک افغانۍ دلته خلکو ته خساره رسید دا په دغه دکان کې وغدې کوتري ترلاند دی ویني ته سوي نه مبارک چې دا خبر وای د خلکو داس کې
د کوکا بازار هټیوال وای حکومتي مسولونو ورته پر وخت خبر نه دی ورکړي چې دوکانونه خالی کړي. دوی وای په لکونو افغاني سرمایه اوس د دغه کمیسونو لوري د نړول کېدونکو دوکانونو تر خاورو لاندې کیږي. خود شکرګا شروال محمد فضل ساپی وای د تیرو څو میاشتو رئیس د دغه بازار د هټیوالو سره د دوکانونو او سیمې د خوشکولو پر سر خبر روانه وي. دوی وای اوس چې د دې هټیو د نړولو پړه د وزیرانو شورا پریکړه کړې ده، عمل په کوي او د ښوونې او روزنې ریاست اړوند دغه نه حق ویشل سیم ځکه برته د دې ریاست په واکه ورکوي.
درې میاشت کېږي چې زه دوی ته وایم چې کوکا بازار تخلیه کوي، کوکا بازار تخلیه کوي، وایني تخلیه کوو. بلاخره ورستی وار چې رئیس جمهور فیصله وکړه بیا راغلی دی ماته، ما ورته ویل دي چې ساحه تخلیه کوي، دغه دی مخامخ ولاړ دی ورته ویل دي. نو یې ځای په بولان کې په ماستر پلان کې منظور شوی مارکیټونه دي، هلته دکاندار کوم دا وکیل صاحب ورويشتلې دي، هغه ځای مې ورشولې دي.
د هلمند د ښوونې او روزنې رئیس محمد نسیم ساپی وای درې کال کېږي چې پر دغه ځکه د یو مسلکي انسټیټیوټ د جوړېدو په خاطر د معارف وزارت پیسې ورکوي، خو دا پیسې بیرته په دې خاطر د مالی وزارت ته ځي چې پر ځکه زور ځواک ځانه چولی او د پروژې د پلي کولو امکانات هم نشته. هغه وویل کله چې ځکه په واک کې ورکول شول ډېر ژر به پرې د تعمیر کار شروع کړي.
ما د ډېر وخت څخه دغه ساحه چې د معارف ملکیت او بیرته د معارف په واک کې ورکول کیږي، دلته یو د نیمه انسټیټیوټ دی چې ونیم سوالک افغانۍ د دوه کالو په مو چې تیر شوي دي راغلي دي، هر کال به بیرته مسره دېدلې. د 300 شاګردان د پاره د لیلی ځای لري، تامخوري لري، یو پوړیزه ودانۍ دلته شروع ده.
په هلمند کې د دولتي او شخصي ملکیتونو غصب نه یوازې په لکونو جریبه مځکه ترسیږي، بلکې چارواکي وایي اوس هم په تیزۍ دوام لري چې اکثره پکې لوړ پوړي چارواکي شکیل دي.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د ترلاسه کولو لپاره د دوه عدد او د دری خبرونو لپاره د یو عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او کولای شي چې په لوی خارونو کې په اف ام سل 0.5 څپه په ډیر واضح ډول واوري. په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو لرو او د اسرائیل ته د ولسمشر اوباما د راتلونکي سفر په اړه هم ریپورت اوري. خو اوس 4:30 بجې شوي دي. له جنقه علي کوزي څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
افغان او ترکی سوداګرو د سوداګریزو نندارتونونو په اړه په خپلو کې یوه موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اتاقونو د عامل رئیس محمد قربان حقجو او د افغان ترک سوداګرو او صنعتکارانو ټولنې د سکرټر جنرال مراد اقیوز لخوا په کابل کې لاسلیک شوه. افغان چارواکي وایي د نوې لمریز کال په پیل کې به یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له غزنی څخه کتنه وکړي. د افغانستان د مالی وزیر مانی چې د هیواد په ګمرکونو کې اداري فساد شته خو وایي هیله مند چې نوي ګمرل شوي کسان به د دغې پدیدې پر ضد مبارزه وکړي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان د حالاتو په باب ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند سناتور زاهد خان وای واکمن ګوند به په راتلونکو عمومي انتخاباتو کې په بشپړ ډول ګډون وکړي او د طالبانو له ګواښونو نه به ونه بیریږي. اروپایي اتحادیه وایي د نړۍ شپږو طاقتونو د تهران د اټومي پروګرام د لانجې د ختمولو لپاره ایران ته د خپلو وړاندیزونو جزئیات ورکړي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس نن د مارچ په 19 خپل دنده په رسمي ډول پیل کړه. د سوریې د رژیم مخالفانو د موقت حکومت لپاره صدر اعظم وټاکه. عراق نن د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د یرغل لسمه کلیزه ده چې له امله د صدام حسین رژیم له منځه لاړ. په دې ورځ د موټر بم په چاودنو ډزو او حملو کې لږ تر لږه شل کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شول. او د جاپان په زیانمن شوو فوکوشیما اټومي تاسیساتو کې د دوشنبې له ورځې راهیسې چې د برېښنا په جریان کې بندښت رامنځته شوی او د انرژۍ په څلورو زیرمځایونو کې د سړولو تازه اوبه نشته.
د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز مول جانقه علي کوسی ووریده. دوستان وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. خو له هغه مخکې په لخکرګا او شاوخوا سیمو کې د ورستیو تحولاتو او د غراز په منځني ختیځ د بارک اوباما د راتلونکو سفر په اړه مطلب لرو. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما اسرائیل ته ورسیږي او د اسرائیلو له صدر اعظم او د هیواد له چارواکو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. نوریاس نوری په ریپورت لري.
که اسرائیل ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر بارک اوباما د سفر یو عمده هدف د اسرائیل له خلکو سره د اړیکو ټینګښت دی. د دې هیواد له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تړلو دروازو تر شا د هغه په وړاندې یوه مهمه مسله پرته ده او هغه دا چې آیا نتنیاهو د ایران د لانجې په اړه پر متحدو ایالاتونو اتکا کولی شي. یو شمیر کارپوهان وایي چې دا ځل اوباما په دې برخه کې د بریالیتوب ډیر چانس لري. د نیویارک ټایمز په وینا په دې اړه چې د ایران په وړاندې څه ډول اقدام وشي په وروستیو میاشتو کې د اوباما او نتنیاهو ترمنځ په عام محضر کې اختلافات کم شوي دي. دې کار ته څو مسایلو زمینه برابره کړې. اوباما پر لپسې تهران ته خبرداری ورکړی. ایران د خپل اټومي پروګرام له دوام سره دا په پام کې ساتلی چې د اسرائیلو له سرې کرښې وانه وړي او د اسرائیلو په سیاسي نقشه کې بدلون ټول د دې سبب شوي چې د ایران په وړاندې د نتنیاهو سخت دریز کمزوری شي او په یو اړخیز ډول د پوځي حملې احتمال کم کړي. نیویارک ټایمز د ایران د چارو کارپو کلیف کوپچان چې د ایور ایشیا د ډلې په نوم د سیاسي خطرونو له مشورتي مؤسسې سره کار کوي وایي چې نتنیاهو غواړي دا قناعت حاصل کړي چې اوباما د دغه ستونزې غم خوري او د دې لپاره چې اسرائیل په روان کال کې د ایران په وړاندې کوم اقدام ونه کړي د ایران د اقتصادي خراب وضعیت په اړه د هغه ارزونه به هم له دې کار سره مرسته وکړي. د کوپچان په وینا هغه څه چې اوباما یې وړاندې کوي هغه به د اسرائیل صدر اعظم لپاره چې دریځ کمزوری شوی کافي وي. د نیویارک ټایمز په وینا د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې دا هیواد په څومره وخت کې کولی شي اټوم بم جوړ کړي، اوباما او نتنیاهو مختلف نظرونه لري. اوباما تیره اونۍ د اسرائیلو له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران به یو کال یا څه زیات وخت اړتیا ولري چې اټوم بم جوړ کړي، خو نتنیاهو تیر منی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې ایران کولی شي خپل قابلیت یو حساس پړاو ته ورسوي او را روان پسرلی یا دوبی کې اټومي وسلې تولید کړي. دواړه مشران به د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې او هم په ماښامنۍ کې د دې چانس ولري چې موجوده اختلافات حل کړي. دینس روز چې تر 2011 کال پورې د ایران او منځني ختیځ پر پالیسۍ او د بارک اوباما په اداره کې څارنه کوله، وایي چې دا به د دواړو مشرانو تر منځ ډېرې مهمې خبرې اترې وي. د هغې په وینا د اسرائیل لپاره اساسي مسله دا ده چې آیا موږ د هغې مرحلې په اړه خبرې کوو چې نور د ایران مخه نشي نیول کېدی. د نیویارک ټایمز په وینا تمه ده چې اوباما به د ایران پر اقتصاد، د لګول شوو بندیزونو او هم له دې هېواد سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د خبرو پر مسئلو ټینګار وکړي چې پکې یو څه پرمختګ شوی. خو د کارپوهانو په وینا که څه هم نتنیاهو له دې خوښ دی چې متحدو ایالتونو یو ائتلاف رامنځته کړی، خو هغه په دې باور دی چې واشنگټن باید له ایران څخه د زیات څه غوښتنه وکړي. د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ وروستیو خبرو ته په پام سره چې په قزاقستان کې ترسره شوې، یو شمیر اسرائیلیان اندېښنه لري چې لویدیځ ښایي له ایران سره معامله وکړي او تهران ته اجازه ورکړي چې په ټیټه کچه د یورانیم او سون مواد تولید کړي چې کېدای شي وروسته په لوړه کچه غني شي. د نیویارک ټایمز په وینا ډېره لرې برېښي چې دواړه مشران د خپل اختلافات په عام محضر کې بیان کړي، دا ځکه چې له یوې خوا نتنیاهو نوی حکومت جوړ کړی او د اوباما د سفر بریالیتوب به د هغه سیاسي دریځ هم پیاوړی کړي، او د اوباما لپاره هم مهمه ده چې د اسرائیل په خلکو کې خپل اعتبار زیات کړي او نه غواړي چې د ایران د لانجې پر سر اختلافات اسرائیلو ته د هغه د لومړني سفر اهمیت کم کړي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو
ازادي او اوریدونکي
سلامونه. د ازادي او اردوونکو په دې پروګرام کې په پیل کې پر تعلیمي ستونزو خبرې کوو. شوونکی وایي ماشونه یې ځنډیدلې. اردوونکو وایي په لغمن کې له یو شوونځي څخه د پوځي اډې په توګه استفاده شوې، او دې ته ورته نور مسایل مو د پوهنې وزارت له ویان سره مطرح کړي. په دې پروګرام کې د نورو اردوونکو پیغامونه هم در اورو چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو، اداري فساد او نور مسایلو پاړه دي. د ازادي او اوردونکو د پروګرام په پایل کې پر تلمیستونزو د اوردونکو ټلیفوني پیغامونه در اورو. ځینې شوونکي وایي چې ماشونه ځندیدلې او لدې کبله اقتصادي ستونزې لري. څوک وایي چې له شوندې څخه یې د پوزي اډې په توګه استفاده شوې ده. د تورته نور مسایلو ته اوردونکو په خپل ټلیفوني پیغامونو کې اشاره کړې ده. په پایل کې د کانکور د ورستي ازموینې پاړه
زاد الورو د کورتي وزیر خاغلی عبد الله او بیت خدا تقاضا لرم چې هغه شاګردان چې په دای کلی او د زین نور ولایتونو چې هغه ټول 310 شاوخوا کې نمرې ورې دي، حایت بیل یا قطو قابلیت ورته تمره ولا که څه هم حالت دمر حلم پر مختګ نه وکړي، حالت استادان شتون نه لري، حالت مکاتب شتون نه لري، حالت نور داسې کارتاسیا شتون نه لري، حالت هیڅ یو
معروف چارواکو ته خبر وکړي چې دا نوی نصاب چې تاسو معرفي کړی دی خصوصا د ریاضي او ساينس مضامین کې، اول خدا مضامین کتابونه نه لري او نه رسېږي، او چېرته رسېږي نو څوک یې تدریس کوي نه، ځکه دا معیار یې ډېر اوچت دی او هیله کېږي چې نصاب کې تجدید نظر وکړي.
هیله دا ده کې زموږ شکایات او وزارت معارف وزیر ته راورسوي. کله د خوس په 12 کې یو سیمینار د وزارت معارف لخوا د کشم په ولسوالۍ کې دایره کړی شوی و. سیمینار کې تقریبا 300 معلمین ګډون کړی و. کله کې سیمینار پایته ورسېدل. یو سړی د سیمینار مشري کوله، کله چې سیمینار ختم شو هغه د معلمین نه وتښتېدلو، هغه پاردیان کې ورځې و نیم سوه روپۍ کېدل، هغه ځان سره ډېر کې واچولو.
پکتیکا ولایت ز فرهاد افغان خبرې کوم. پوهنی وزیر ته زموږ دا پیغام دی چې د پنځه شپږ میاشتې کېږي چې د پکتیکا د ټولو استادانو معاشونه بند دي او دوی خپل تجارت وکوي که څنګه دی، او رئیس ته نن په شارانه کې سبا په کابل کې وي، او دا د معلمانو غمخوري څوک نه کوي. موږ وزیر ته دا پیغام دی چې تنخواه په ټیم نه ورسېږي، اوس کال په وتو دی او زموږ تنخواه له وسه هم بند دي.
اکثر معلومی صاحبان ہوتا مکاتب ہوتا رسے دلے زکا تگاب سر ہم دسے دئی نفی گوشدا مشکل وطن ہا دی ریاست معرف کچھ او کچیرا دا وزارت پوئے دا مشکل دے او دیر گنڈ شمیر مشکلات نور ہم موجود لگی او دیر سنجی نگرتیا پی دی ریاست کے ہم شتا دی
لغمان ولایت څخه څلور میاشتې مخکې د الینګار په سړک محلي پولیس ځای پر ځای شول. د راتګ په وخت کې ملي اردو د شهید مولوي فضل الرحمن د لیسې دروازه وغورځوله او ځانونه یې په کې ځای پر ځای کړل. د مکتب معلمانو ته یې وویل چې لس ورځې وروسته موږ پوځو او بیرته یې جوړوو. هغوی ووتل خو تر اوسه د لیسې دروازه همداسې ویجاړه پراته ده. نو د لغمان رئیس معرف څخه هیله کوم چې خپل اجرات دې پکې وکړي. ولی او مونگا افغانان نیو، او مونگا دی مسلمان بچی نیو که مونگا جل آباد یا کابل تزو، مونگا دی دلتا سم استازان رو تی
زا پسیدن را دیوتا دا پیغام سب توام چی دا کم دی معارف وزارت معارف کم نو نصاب چی دای دا یو دی نصاب دای او دی پر مخلال نصاب دای او خاص کر دینی علوم چی دی دیر یو لوړ سویات دیني علوم دي او په دې کې مخکې په لسم په لسم یو لسم کې صرف تفسیر وو او په اوسني نصاب کې په یو لسم کې یو دیني ښوونه ده بل عقاید دی او بل فقه ده. په خپله هم یو مولوی یم او د شهید مطیع الله لیسې استاد یم او دا نوی نصاب په اسلامي معیار ولاړ نصاب دی موږ یې تاییدوو او خدای پاک دا وزارت معارف ته نور هم توفیق ورکړي چې د خپل نصاب د اسلامي اصولو د اسلامي عقایدو دې پرمختللی کړي او نور هم دا پرمختګ ورکړي.
د اوریدونکو پیغامونه مو واورېدل چې پر تعلیمي مسایلو وو. د دوی مهمې پوښتنې او غوښتنې مې د پوهنې وزارت له وین سره شریکې کړې. د مرکې په پیل کې مې له امان الله ایمان څخه وپوښتل چې ښوونکو ته یوازې په پکتیکا او کاپیسا کې معاشونه نه دي ورسېدلي، که دا ستونزه عمومي ده؟
نه انشاءالله معاشونه چې دندېدي دي هغه عمومي ستونزه ده. ستونزه دا وه چې نوی بودیجوي کال تغییر وخوړو نو د مالیې د حساباتو په اساس باندې یعنې په عمل کې نشي روتیږي په حد کې پاته نه رسېږي، بلکې د قوس په میاشت کې پاته رسېږي او دغه تغییر سږ کال د فرهاني تغییر و. نو د دې په خاطر باندې ټول د حساب باندې زمونږ څومره د وړاندې بودیجه د ولسي جرګې لخوا تخصیص شوله او پاس شوله، نو تخصیصات په لارې باندې انشاءالله ډېر کم وخت غواړي او د ټولو کارمندانو د اداري کارمندانو معاشونه هم بندې اګر ستونزې د هر سره چې کله د مالیې وزارت نه د اداري کار نه خلاصېږي انشاءالله ټولو معلمینو ته به معاشات هم په خپل وخت سره خپل اکاونټونو ته بانکونو ته رسېږي. دا ستونزه کلي ده، کومه ستونزه خواته د دې معاشاتو ته متوجه نه ده او انشاءالله
لکه څنګه چې رسول کېدل همدغه لومړی مرحله کې بل اکسټوز وي چې هغه د امتدود طرف باندې دي نور بهاره میاشت لاندې دوی تماشا سره رسول کېږي دغه اکسټوز هم د کال د تغییر له کبله وه چې بودیشوي کال تغییر وخوړل او دغه تغییر سږ کال راغی نو د ټولو کارمندانو د زحمت لپاره دغه ستونزه هم شرحل کېږي وه
او په خوست ننګرهار دغه راز ځینو نور ولایتونو کې خلک خصوصا ښوونکي شکایت کوي چې دوی دپاره د یوې نمرې مځکې د ورکولو ژمنه ورسره شوې وه، کاغذونه په لاس کې لري خو چارواکي دغه مځکې نه ورکوي. دغه ستونزه سته
واسطینو پلاس کې دغه د اړتیا او قضایي دغه ټولې مرستې ته ضرورت لري. دا ټول پروسیجرونه موږ تصفیه کوو د دولت د نورو ادارو په مرسته باندې او په ډېر آهسته ډول باندې او سوکا ډول باندې دا پروسه روانه ده او د املاکو زمونږ د املاکو ریاست په ډېر شفاف ډول باندې د رهبرۍ تر مستقیم نظارت باندې دغه پروسه د هماغه اورېدنو په اساس باندې چې په قانون کې ورته مشخص شوي وي هر معلم ته ورکول کېږي. دا یوازې په دې معنی نه ده چې شکایت وکړي او دوی ته نظر ورسېږي، که په څومره وخت کې ورته رسول کېږي هغه ورته رسول کېږي. نو شکایت هغه موضوع رامخته کولی شي، مشخصه کولی شي او د شا حق څوک خوړلی شي.
اورېدونکي له الینګار ولسوالۍ څخه زنګ وهلی چې کله په دې ولسوالۍ کې محلی پولیس ځای په ځای کېدل، په شهید مولوي حبیب الرحمن لیسه کې د څه مودې لپاره افغان ځواکونه ډېره وه، خصوصا ملي اردو. د شکایت کړی چې د ملي اردو له تک سره د لیسې دروازه اوس هم خرابه ده او دوی د دې دروازې د جوړېدو غوښتنه کوي. خو جدي پوښتنه دا ولړېږي چې آیا افغان ځواکونه یا نور بهرني ځواکونه که چیرې د ښوونځیو او لیسو څخه د پوځي مرکز په توګه استفاده کوي، په دې برخه کې څه اقدامات دوی په وړاندې کیږي؟
دقیقاً د افغان امنیتي ځواکونه زمونږ د معارف ساتندویان دي او دوی به دغه نظام د بهبود لپاره مرسته وکړي، نه یوازې چې مزاحمت باید ایجاد نه کړي. تېر کال په کاپسا او بدخشان ولایتونو کې هم دغه ورته ستونزې رامنځته شوې په جنګي حالاتو کې. یعنې په افغانستان کې جنګ دوام لري، کله یو ولسوالۍ کې کله بل ځای کې، کله کله عدالت هم دغسې ستونزې رامنځته کېږي. اما نور خو زمونږ امنیتي ځواکونه ښه ځواکونه دي، دغه سره دغه د ستونزې حل دومره سخته خبره نه ده. مونږ په محلي کچه باندې دغه موضوع په هر ځای کې چې شکایت پورته شوی دی د مسؤلینو سره مونږ جدا کې کړی ده، او که چېرته هلته حل نه شي مونږ دلته د دفاع محترم وزارت سره موضوع په جدال کې شوی یو، هغوی هغه ستونزې حل کړې ده. ځکه د دښمن له خوا په دې ځای باندې بلل کېږي، زمونږ مکتب په شهادت رسول کېږي، یا نورې ستونزې جوړېږي. دا معلومه چې د معارف نظام لپاره مزاحمت دي. دغه ځینې معام هیله ده چې زمونږ لپاره په دې ځای کې چې مونږ اوسېږي نه باید مزاحمت وکړي. دغسې ستونزې خال خال لما تشوي دي خو بي عام دي بمخنيوي قانون مخنيوي نورا تزمين نشور كوري عام دي شو دي عالا فارا يقدام كو يدكا مونغ دي وطن عراق عام غوري كر دي دايلو كيكو دي نزيو لا تلو كيكو بانا ستون دي لما تشوي دي نزيو دي نعم مشكورة ميكا عدالة تاني زمون سرا دي دي بان كي مرسا كريتا شهران يسي تير كم تاني دار كي لغا سوزا دومره دې ګرام تاسو ورچې ولسم ما خاطه دې ترن پاک سره مرکې شو چې ته ځکه دې دې په شو ولا چې کله راځي اعمال دې له خاص چې توقع نه چې ګرام تاسو شي دقیقا چې ولس خپتی دي موږ هم خپل دې لا ته خفضانه نه مې کې چې موږ ورو سره دا موضوع په دې حال کې کوي او موږ دې له شواهد هم لرو چې ترونه درو روزګار ولادت کې په فروان ولادت کې کاپسا ولادت کې په لوګر ولادت کې خصوص مرشمې سره کله راځي څه دې طبعاً ولایت کې ډېر کې کې د موږ ولایت ریاست او هغه د اډر موضوع د حل لپاره په معالي کې شو ان اقدام کې ټول پر مرکز زوږ خلک د پیښه کې موضوع د مرګه کې زه که خپل د اكون دی او دی هم هدف ساده چې معرض به یګوت چې معاصر شاز کې معرفه باندې ما کوشي دا څه خدمات کولی شي د مرګه ټول نه کندو نه مې
بله ایمان سیبل اوریدونکو شکایت کړي چې د ورزګان په چورې ولسوالۍ کې د نجونو لپاره خاص لیسې نسته. دغه ستونزه په پلنډ موده کې تاسو فکر کوي چې حل لار ورته پیدا شي؟
لکه کوم نجونو د معرفت د یګوت لپاره د انکشاف لپاره چې موږ غوښتل کیو
پدغه سیمو کې فکر نه کوم چې دومره درد موږ او کول شي په دې سوزه مرفوع کړی شي. په دې ځان دا ښه شکایت یعنی مثبت شکایت د معرفت د بهبود لپاره یو ښه زیری دی چې مکتب وغواړي. اما موتاز سره په مقابل کې موږ لري ستونزې سره هم مخ یو. دا د سیمو کې هلته اصلا مجموع کې معرفت د سیمو مخشه وي کړي وه تاسو یو په دې کې وي. دا د دې موتاز سره په دې ډول لا ته کې دا سیمه ډیره ده نو چې اولاد او معرفت سره مخته کړی دی. څنګه چې په دې مشخص سیمو کې دا هم معلوم دی او د فکرې لپاره یو مختلف د انشاء کاروي. دا د نړۍ شاله په فکر کې د ورسان هم د ولایت د معرفت خبره هم نه ده.
او په لوګر کې یوه اوریدونکي ویلي دي چې دوی په کافي اندازه د ریاضي او نورو ساينسي مضامینو لپاره مسلکي ښوونکي نه لري. تاسو په دې اړه څه وایست؟
او او د فون کو سوزا او د نړۍ سوزا د امر د امنیت سوزا د تاریخ را حادثه لې چې موږ هم تاسو سره د چلوونکو سره مخ کړی او موږ د سوزا د یو سوزا څخه د باندې نه لیدي. په حال لپاره اسکل سوزا د سوزا څخه موږ لیدي. په حال لپاره اخران کې د هغه سوزا د بل حل شي. د دې حال لپاره موږ د ډېر سریع حرکت شروع کړی دي، اقدامات مو شروع کړی دي. زه موږ یاره چې مجموعه په دغه ډول کړو چې ټول هوت کې غیر مسلکي معلم شي ځان کړی شي. واز موږ د نور ولایت څنګه رسېږي کړو شي. دا د ورته معلمین چې لرو چې یوازې زموږ نیمایي معلمین له څنګه معلمین مشتکي باقي امیر د تغییر هغه د وګړ هم شامل دي، د رخصان هم شامل دي، قندهار هم شامل دي. او په کوم ځای کې چې دی د دې نه شکایتونه پورته کوي زموږ د شکایتونه د سر په سر ګمنو هغه ستوري او تصمیم دا به چې دا څه دي لپاره وطنۍ او روسي کچا باندې له دې ټول وطن پر کچا باندې دا څه دي هغه کله شي هغه دې دغه چې د پنځه ویزره معلمین موږ په خپل د معلمین کې مسلکي کوو او هم کار چې دوی د غره یو د غره معلمین چې د نن زمون د معلمین از وینه واسطه شو نو دا د مسلکي دي بلکې د ټول لسانس او معلمین او په خپل مشخصو بشته کې د نه مسلکي کې د باندې نه ستل شوی را تقریبا تر دې چې یو هم ولېږي کار کوي موږ د معلمین د ځکه چې شې شې راځي د وی او مسلکي کې نشي دا موږ د هره مسلکي چې په دې درې کې نو کې موږ دا څو حل کې نشو په عجاله ته یو کنه مال ته د معلمین د ولې نشو کولای شي دا څه دي موږ دغه جر حاله کله چې لکه چې موږ چې خرج وختونه کې نه کړو چې د پرمختګ کې ډیره پلان ده او ډیره غوته چې نه حل هم دې موږ د وخت دومره موږ د وخت هم نه خوري د ورې کړو چې دا چې ان شاء الله هم کېږي به دا چې دې کار تر بده ډیره ښه په دې شروعات باندې په مثبت شروعات باندې مخته وړاندې ده اشاره تیر کا دفتر چې یو څه نه سخت په دې سره نه تور دې چې موږ نه وای کار پرانیز ان شاء الله دا شته چې سره نه کړو دې نو موږ یوازې ساده چې دا څو فلاره نور هم په دې شروعات باندې وایي
د پوهنې وزارت وین امان الله ایمان و چې د اوریدونکو د تعلیمي ستونزو په ځواب کې را سره پر ټلیفون خبرې کولې. د ازادي اوریدونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې پر بیلابیلو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه لکه تبصری پراته ورو.
زه احمد الله د پچراګام نه غږیږم. زه دا شکایت لرم چې د پچراګام زیاته ډیر ضرورونه رسیدلي دي او هیڅ مشکل نه ده فکرې او دولت او لسری مسنه هر یو نه ضبط دا شکایت لرم. ایواز دین نه لرم ټول اغرام لري او دا هیڅ مستریت دغه نه درسواله
بلکه خانه د خصوصیت کنه دا پیغام د خصوصیت کنه په لپاره سب کول په خصوصیت کې په ایوالا یا کوسا یا سرګ شل دې تر او سرګ کوسا شپه کې په دې طرف پات شو دا د خصوصیت چې ورک صح هم اخیله دا د حال کو ته الله جل جلاله هو کې دنا په څنګهول څخه لا صح له
زړه په ول سوال نه خبره کوم زړه په ول سوال کې دا د ملي په وسل پورې ګرام دا څلويک چې د سي سوراګان لري پیسې اخیستي دي وارو په يم نه لګولې په خواني کوې اکثیره غوړي دالته ورکوي ټول جوړ خیانت روان دی.
پرویز دخوص ولی سخ خبر کوم کسه هم لکسه یو دستو ورز اوان دی ده کرال دی خوز بازار سخه تر ده لس کلومتری دی سهرا باغ ده امریکان و ده بوری ده سره کورن سوالی او ده ایوان میاد ده دره کلور میاد سکیدی که ده منی کرنه پیگی او خالی باوری ده کار بیوشی او دره مورد یه کار بایشی
نوز ده کندار ولایت ورگ ده ولسوالی سخ خبر کوو مز شکایت لوړپوړ چارواکو ته ورسېږي چې دغه زموږ د غورک ولسوالي اباکي دغه ده چې د حکومت ولسوالي جوړه شي د ملکي خلکو ملکیت قرارګاهو دغه ونیولی دي دغه شکایت والا خلک چې راشي د قومندان امنیه لوی سرانوال رئیس چې راشي دغه خلک موږ دا خواهش لرو چې دا خلک یوازې هلته ناست دي د هر سړي څخه خپله پوښتنه وشي.
زه محمد فایز د میش ولسوالۍ خبر درته رسوم. زما له حکومتي چارواکو څخه دا د هغې نه ګیلانه چې زموږ په ولسوالۍ کې دي ناوې په ولسوالۍ کې دي مکتبونه ناسته کلینیکونه ناسته باید د هغې ولسوالۍ یا سړک یا مکتب یا یو شی پوښ کړي اوس حکومت لاره نه ده ورسره راغلی.
انور صدیقی د پکتیا ولایت د غریب زاده راته سره د ټلیفون په کرخه یم. او د کوم افغانان چې په ایران کې دم کیږي د ایران د حکومت دی خانه دا د افغانانو په حق یو ډیر غټ جنایت ته ظلم ده. او خو افسوس خبره ده چې مونږ د بلخ ولی عطا محمد نور جګیږي د یو په نامه ایرانیانو ډیپلوماټانو په نامه جوابي نمول کیږي. خو ښه خبره ده چې دوی ته ثبوت ورسېده چې ټول افغانان په ایران کې ادامېږي. وو د عطا محمد نور جګ شي د خبره د بیرته واخلي هغه افغانان چې په ایران کې ادامېږي ترینګونو کې ځوانند دي هغه د شهیدانو په نامې هغه د وارثانو په نامې دغه جدي ونوموي.
پیغام داد چې دا په ایران کې افغانان د امیر مرو پیغام نه خوري چې زموږ حکومت غم ونه خوري نو د څوک غم خوري. عطا محمد نور را ولاړ شئ د مزار والي د ایراني جاسوسانو پرنامه باندې د مزار واک وټاکئ. ایران همیشه د افغانانو سره ظلم کوي. موږ له کرزي صاحب څخه دا خواهش لرو چې د افغانانو بېده مخه ونیسي پې مخه ونه نیسي. دا به ډېر سخت تاوان د افغانانو حقوق به تر پښو لاندې شي.
مزار شریف نه تاسو سره په اړیکه کې یم. مزار دا د دې افغانستان یو وخت بشر مو کې چې ایران لسونه تن افغانان نظاموي او په داسې حال کې چې د مزار واټونه د ایرانیانو په نوم نومول کېږي دا ډېر د شرم ځای دی. موږ غواړو چې تاسو ټول اورېدم.
افغان لنګارې د لغمان تاسو سره په تماس کې یم. د ایران دولت افغانان په ظالمانه او بې رحمانه او په وحشان وحشتناک توګه اداموي او شهیدانوي چې یو مړی ډوډۍ په خاطر هلته تللي او داسې وحشتناک ظلم ورسره کوي. خو زموږ بعضې چارواکي د بلخ څلور لارې د ایران جاسوسانو په نامه باندې مسما کوي. حال دا چې دا ځای خو د ابو مسلم خراساني په نامه باندې مسما و. زما د داسې بې ضمیره او بې احساسه چارواکو ته پیغام ده چې مونږ په هیواد کې ډېرې ښایسته او تاریخي څیرې درلودلې. تاسو ولې د هغو په نامه مسما نه کړل؟
زه امسال لوګر نه خبرې کوم. دا کومه خبره چې د ایران کې د افغانانو په ادامه نه کېږي دغه ادامونه هغه وخت زیات شو چې کله کرزي افغانان ورونه په د پلیسرخي له زندان را وایستل او ادامې کړل. د پلیسرخي په زندان کې کوم طالبان چې اچن کړل چې د پولیسو سره جنګېدل یا له امریکایانو سره ټول خلک پولیسو باندې ټوپک نو نور اخیستل خو زیاتره له امریکایانو سره جنګېدل له پولیسو سره نه جنګېږي او کوم له پولیسو سره جنګېږي.
د افغانستان سفیران چې په جهان کې دي او دا کنسولګری چې په دغه د کشورو کې دي د افغانستان زائر تنین چې نماینده د افغانستان په سازمان ملل کې دی او دا پارلمانیان چې ډالري معاشونه هخي دا ټول داسې چپه خوله ناشتي په بر هر افغان باندې په هر ځکه کې دا دونې ظلمونه کیږي دا دونې سختي پر خلکو باندې راځي. دوی فقط لکه میلمانه غونډي فقط وظیفه تنه د امید کرزی ده چې په هر ځای کې بس خپل اعتراض ووایي. دوی هیڅ وظیفه په دې وطن کې نه لري. او پارلمان هم پیغام دادی چې مکوې داسې پاک خدای به بدا قدرت هم دسته واخی و بیا با پشیمانه است هغه وقت بانو هیچ چاره نلری
من خیل دگه و کابل اولاد دسته رو بیلو سوالی دوزبین دگه رو چلی کلیش نتای سراغه گیگم ایز ما رای جمهور سیس خدا هیلا دا چه دانن ایران لس افغانان ادام کردی ایز ما گو تاجیز کارو کتنگا دست طریق دلاتو سر او خویا و دا پی بانده
زاجی خانم از بس خبری که اومد که ما دی کردی سویم نسا خواهیتا پروس کاری یو جوانی یو بوجه یو اولاد پت کردی و او دیگه دیر لس بچی دی اولا گنام را کردل دیگه اولا پارا یو بوجه یو اولاد پت کردی و باقی یو نیم کال که سزا واره ولس وارا او نسو میلیون دالر غلو پت کردی دی لبانگ نا باقی بانی پینده کالا سزا واره ولس و اول داقا کاجی باید مخماشه و کزا دارا مخیشه و راکاشه و پاندوس کال خیر پدو خیزه ولی بدی که دیو سال شریک دار
د خوست ولایت خبر کوم په خوست کې د خروالۍ ریاست په سزا اداري کې کړه ده او که څه هم د یوې مزل لپاره خروالۍ ته لاړ شي خروالۍ کې د سل څخه تر 1500 کلدارې پورې اخلي او زموږ د افغانستان څخه د لوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دا کې جدي ګامونه واخلي
محمد سالین ده چک دیونه سواله اینه خبره کوام ما ده افغانستان ده سپینگیری و دوانان استاده پایغام ده که ده افغانستان دولت ده مستثم را خزمت نکو کمی پایسه چه ده مرست پراکم افغانستان تایسه اگر پخپل و جبونه که چیوی او ده مظلوم مولسا چه کمی پایسه دی اگر پرشوات که تخلی وریه پا امریکا و پا دوبای که خپل بلدنگونه تجوری بی فلسگون آقایان پیران که دوراز ادامی ایده دل پیواز که چه کاری ده پیواز که دل وطینا پا ما مکیوی
دوردون کولا هم دو تلیفونی پیغامون و سراد آزادی اووردون کو اصنه پروگرام دغل تا پای تا ورسید ساسونو پیغامون پا بل پروگرام که خبرو ترهاغو دخدای پا من
ده اوونه تر اوو ورزی پا اونیکی